سیاسی جنجالونه یا سیاسی بحران وی طبیعي خبره ده چې په دې باندې اغیز کوي. خو یو خبره چې ډیره روښانه هغه دا ده چې د سولې لپاره د مذاکراتي پلاوي څخه چې ټاکل شوی دی ټولو اړخونو سیاسي اړخونو ملاتړ کړی دی. که په اوسني سیاسي بحران کې مثلا مخالف لوری ډاکټر عبدالله د هغه د هغه نماینده دلته شته دی، که مثلا نور سیاسي رهبران دي د هغوی نمایندګان شته دی، زه فکر کوم چې دا به دومره دغه نه وي د طالبانو لپاره. او بل د طالبانو لپاره هغه خپله یو مخالف ادرس دی، هغه یعنی که دا بهانه کوي چې دلته سیاسي کشمکش دی یا دا مسایل دي، دا په هغوی پورې اړه نه لري. د هغوی لپاره مذاکراتي پلاوی ټاکل شوی دی، هغوی د خپل تعهداتو کې چې هغه د خشونت کموالی دی هغې کې دی، هغوی هغه دې عملي کړي.
د سیاسي چارو شننکی غفور احمد جاوید.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنی کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا دغه دغه تجسس موږ ته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راحس کوي. په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ماپیس د ځنګلونو بوجی په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکوره بیرته غواړم چې ماپیس شم دوباره، ځکه ډیر معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لنډ کیسه بن واوري.
خور لړۍ په فکر کې لاړه، ځکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ رات په غور دی، پر کلی کور باندې مغل راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې.
او په ورښمن خیال کې به یو ډکلمه شوې نظم واوري.
ډیرو ل رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د اهونو صبردار شم، زه د ډیرو د اهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګور.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قبر خلمی د شیرونو په کتابو تړی، چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی. هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شیرونه تل پاتې دي. نننۍ رادیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو.
آزادی رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه ساپی پاړه راپور لري.
مقصود د کندهار ښار شمال لویدیسته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب ګواهي ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دارالمعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود هغه مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه آغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي
دا پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی. یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه شغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جندي مراسم تر سره کېږي، جندي پورته کېږي. د شغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړه عقیده باندې دته ناست دي.
دی وایي د شاه آغا زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه آغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه آغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه آغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه اوسي بیا ژر نه سر وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه آغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه آغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود آغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصودې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم لخپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند د پات دی. دا چلی ونه لی ونه ګرځما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لامې اسویلی دوه کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخي پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړي. هغه په ځان او جهان فکر کړي او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج خستو لپاره مو د بغلان په هنتون استاد لیکوال او څېړونکو ګل رحمان رحماني هنر جاج سره بللې متیا موکړي.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په
وویشت کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو. نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه ویشت کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو، نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډېر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي، هغه د بېلابېلو پوهنو او د بېلابېلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورناخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول را څرګندې شوې. مثلا د ده د زده کړې ساحه طب او انجینري او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او ده دا مطالعه ډېره ژوره کړې وه. او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د وزوا په موندلو قناعت نه و کړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي، په دې معنی چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره دی خپل نهایي فکر وبولي. د هغه راوروستی شعر یا ورپسې بل شعر که موږ ګورو، هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې، نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم، د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري ډیره نه کوله، پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې. او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړی، د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویل یو وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یو حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي، دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته، او ده پکې هغه خیمه چې کوم موارد یاد کړ، د غیر مطالعو ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو وه. تر ډېره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله، او موږ د دې دپاره تم کېدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لاړخه او هم د معنا آفرینۍ لاړخه. ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د ده په همزولي شعر کې نه وو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه ده ته واوښته، او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه رابرسیره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډېر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دري دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل، خو د ده له وفات وروسته راڅرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې. ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب، تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروي، د بل چا له فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډېره کمزوري هم وي چې وی کړی، هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستې وي هغه به ډېره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډېر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګول شي، مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږه کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو، یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاوالدین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. ده خپل زنی رواني تجربه یا خپل زنی رواني تجربه یا د نورو زنی رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د زنو سمبولونه په توګه وړاندې کړي وي، اته دغه سمبولونه د مرغان او یا زن زوریدلي انسانان او یا مثلا اته جامدات او بوټي او غرونه او اته دغه د تنا باندې راځړېدل لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو، او د دې د سرګردانی د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول و چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په دې شاعرۍ کې راواخلي، داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده، یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل، افغاني تصویر، یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته هی غږ په نامه شعر دی، دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې و، راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې و، تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته و. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته و دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی، یعنی ده تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي. او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبر خو مخکې اورېدلې وه، خو اوس یې په نوي انداز اورم. ده چې لوستونکي ته همدغه د تمکېدو ځواک ورکړي، په لاره روان وي، د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر مکړه د سانسور، معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي، په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی او کنه له دغه ټولو قواعدو او اصولو بهر وته شاعر دی؟
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو، ما مخکې ویل چې دا تقریبا تر 20 کلنۍ پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکری ځواک استقرار نه مومي، د هرې خواته میلان کوي، هرې خواته ورځي، یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري، یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی ور ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل، یا مثلا هغه کې د فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ. نو زه خو داس نه شولم چې دا به د دې یو سب کې، یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې وي. خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای، یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و، او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي، خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي، او زړه یې ورباندې تسکین نشي، او ذهنن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه، تاسو دا شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه و چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې و، یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و، خو کله د ځنه دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه و. مثلا دای د داروین او د لیلین او د زنو نور نومونه راوړي، هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یاد غن اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي، مثلا مستقیمه نغنوي، یعنی په یو ډول لغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په د نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مسله کې سړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په شاعر باندې ګاڼې ټاپي لګي چې ګنې دای دغه مکتب پایرا ودی دغه سب پایرا ودی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کوله، اشاره دا و چې مثلا دغه اسمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوه، او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ده، د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګره کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودهنې مجروف لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. یو دوه بیته مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، او زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی ته په مخ کې خو ده، زه خبر نوم چې هغه هم شاعر دی، نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته را یاد دي. نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خوا ته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړ هغه کور کې، نو مایوسه را ووتم، ما بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته چې ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل، او تر دغه دمه هم هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلې و چې شعر ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلی چې ما ویل چې دغه قتل مې په بلای چې مازیګر ولاړه وه، خمار و سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپېرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ وکي، جهاد وکي، ډیر شعرونه د سیویل تاسو به هم داسې څه ویلي؟
داسې د نوري صاحب چې دوه شیونه زما نه خوښیږي. دوه شیونه، یو خو د یو طرف کې واقع کېدل د یو شاعر دپاره، دا زما په نظر باندې ما ته ښه نه یسی ما همیشه پر شیرونه ویلی هغه می د ملی مساله هو د تحفظ د پر ویلی د خلکو د یوالي د پر ویلی دا وسم چې کوم شیرونه وایم این ټول ملی انګیزه لري دا سینه موقع شوی چې مثال خبره زو وایم لکه تاسو مخکې ویل چې د جهاد په دور کې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دا می تشویق کړي چې تا د خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړې څلوېښت کاله جنګونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راسوه چې دغې شاته یو څه شی دي او دا کار به کېږي او داسې به خلک مړه کېږي بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپلو پښو نه ودرېږي نو ما سه یو انګیزه وه ما داسې شعرونه نه دي ویلي
د سولې او امن دپاره دې څه ویلي دي
بلې د سولې او امن دپاره مې ویلي متاسفانه چې کتاب راسره اوس شته نه ده خو داسې لږ لږ به یادوم مثلا لږ به لکه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښود او قلم ماخلما قلم اخلما پلار د سوله کې قلم اخلما داسې یو شعر مې ویلی دی مثلا بله مې یو بل شعر ویلی دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شرابو ګوټ کې وموند زه یې د خلقت د حماسې شی او ته یې د منکر او نهې ستر یغي یې داسې شکر باندې تېر شویم را تېر شویم تېره ما ته مخکې ویل چې ما ته ښه خاطره په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو عریضه لیکړې وه هغه مقام ته که ستا اجازه ته وایم چې پخوا چې به سړی د مکتب نه خلاص شو بیا به ده ته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون بیا مقرر و بیا مونږ دا کار وکړو بیا چې راغلو
چې تر څو تجربه
حاصله کړي نو مونږ ویل چې هغه دغه راکه د یو رئیس وم په هغه وخت کې دا ډېر په غوسه شو قار شو د چوبې نه مونږ ویستو زه ډېر سخت ستومانه شوم نو لاړم په یو ځای کېناسته نو ما یو عریضه ولیکله په هغه وخت کې د کونړونو په ولایت کې یو د پراختیا پروژه وه محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس صاحب خیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکورا بیرته غواړم چې ما پېښم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لطف سوشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښ کې تویوي هغه غواړي چې قانوني جابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناست ما ته پته نه ده شاعر دی هغه چې څه کتل دی زما عریضې ته داسې به د برېتو که خندل نو ما ته یې وویل چې هغه ده تا په شعر عریضه لیکلې ده زه تا له په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ یم نو ویلیکل عریضه ما هم ستا عریضه وړاندې کړه ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو به ګردش او راسکاري کې چې حیران کړه نور کارګر خپل فعالیت ته عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي یا لچرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندې دی لکه چې شته نو بس بیا هغه دغه ته چې ما دې ادارې ته وړه هغه اداري مدیریت ته نو هغه ولیکل چې او شاعر نه و رئیس ته چې مې وویل رئیس زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربست روز بده به حیث مامور مقرر کردن لازم ما یو ښه خاطره د شعر او شاعرۍ دا هغه وخت نه ډېر پخوانه
صادق صاحب اوس هم داسې ځوانان داسې شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅوي ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څه وکړي د دې هېواد د آبادۍ دپاره د خلکو د سوکالۍ دپاره
دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی په یو طرف کې واقع کېږي او یا دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې تویدو نه د مرګ ژوبلې نه خوند اخلي بلکې شاعر زه هغه ته وایم چې هغه د یو خې جلګې او چمن نه خوند واخلي دغه د خواب شهرونو د اوبو نه خوند واخلي هغه د ښه نخسرو نه خوند واخلي هغه د ښې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د انسان د دنیا ته پیدا شوی دا دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي او انسانان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه دغه ډول شانو ټول شاعران ته زما خواست دا دی چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړئ د سولې لپاره شعرونه ولیکئ د امن لپاره یې ولیکئ د خلکو د یووالي لپاره یې ولیکئ ځکه د قرآن عظیم شان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لېږلی پاکې د اتفاق ذکر شوی دی شاتو مچو اتفاق کړی دی زرهاو مرضونو لپاره هغه د هغوی بې ادبي نه ماپي هغه کوم دغه چې دی نه وځي هغه شات هغه د زرو مرضونو لپاره دوا دي نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شیانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوړوي
بنا خوري کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم خور لړۍ د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندې ونیوي دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخه تر دې چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه: او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لړه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خورلڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خورلڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه ته راشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې؟ خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهېږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاو؟ نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړي. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهېږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل؟ چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم، بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا مېړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم داسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجی له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د ده کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع کړي او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اوه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران د مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنگونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما تخپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به بریخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتاب لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغولوالۍ پر خلاف یې شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمی په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سروغر بل راتنن اور دی، پر سروغر بل راتنن اور دی، وګړی جوړ را ته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، توري تیرې غشي تر ملا سی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غش وکړې وارونه، زلمو په غش وکړې وارونه، د تیرو ترو گزارونه، ور وړاندې کړې خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغې. پښتنو هلې په غر جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
شاعری د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یو برخه اورو.
ورېښمین خیال.
ډک بازار دی، پکې ګرځم خاموشي ده، عجب شوند دی، تنهایی دی، جدایی ده، مرور 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 گرزم، مرور بی کیفی دی، بی خوندی ده. زلدی رو خلق و پختم چه سنگیه، زلدی رو خلق و پختم چه سنگیه، زده ډیرو ل رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګورم، او زه ډیر خپل سینې ته را نږدې کړم. ما لیدلی بلها لوی لوی غټ نومونه، ما لیدلی بلها لوی لوی غټ نومونه، ما اوریدی د سخت زړو صفتونه، خو د ډیرو معصومیت ته حق حیران یم، زه د ډیرو ناراستۍ ته توبې وکړم، زه د ډیرو بد کردارو نه خبر شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو د وفا کیسو ته غوږ شم، زه د ډیرو رک ارمان ته غلی ناست یم، زه د ډیرو کیسو ګوډې پر زړه کیږدم، تسلی د ژبې سر باندې خوره کړم. زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د نادار مورکۍ چغې واورم، زه د بې وسه ناروغ کریغو ته هم د خپل زړګي غوږونه ونیسم، بس یو آواز کو مالا بورهنیږي. ژوند په هر حال روان دی، مبارزه د ژوند دویم نوم دی، انتقام ما خلی، څوک مینان خاندي، څوک بی وزلان خاندي، زنی خانان خاندي، چاته جانان په کار دی، چاته ډوډۍ په کار ده، چاته برم په کار دی، خو زه د هر چا ناز اخلم، زه و هر چا ته غوږ یم، زه له هر چا پوښتم څنګه یې اوس ښی که نه، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، نه څوک حساب راکړي، نه څوک کتاب راکړي، او نه څوک ګلاب راکړي، بس ما ته زما برخه عذاب راکړي. پزان میونو ید ځان لیونو، یه وخت پرستو ید خان لیونو، ید جهان لیونو، یخپلو که وران لیونو، تاسو پختله ما، تاسو پختله ما، ما خو ټول عمر ستاسی غم کی تیر کړ، ما خو ټول عمر تاسی وژړلې، ما خو ټول عمر ستاسی غم وژړ، چا مې پختنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا مې پختنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا په خپل غیږ کې کلک نیولی ما، چا مې له سوي زړه آواز ویسته دی، زه چاته ووایم، زه چاته ووایم، لکه چینار دننه وسوځېدم، لکه غنم خپل ملا را مات شوم، خپل ملا را مات شوم.
مرگ هسې بدنام دی، تکلیف خو زندگی ور کئی مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو ژوندی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو ژوندی مرگ ہسی بدنام